درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبه د ازاري رادیو خبرونه پیل شوې. د اروپای ټولنې استازي وایي ک له اوربان یا هر نوم پرېږدي باید د افغانانو د وینو بهیدا ودرول شي. د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې مو د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروانی د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم د خبرونو اوریدو ته رابولم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سعودي عربستان نږدې 100 افغان بندیان خوشي کړي. د آذربایجان او ارمنستان د اوربند تطبیق لپاره د روسیه او ترکیه د څارنې مرکز پرانیستل شو او چینایي چارواکي وایي په فوجیان ولایت کې د نوي نسل د لومړنیو ریاکترونو سوداګریز فعالیت پیل کړی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وای په امنیتي لیکو کې باید له سیاسي ګمارونو او ترفیاتو په کلکه ډډه وشي. حمدالله محب دغه څرګندونی پرون شنبه د امنیتي سکتور د جګپړو چارواکو یوې غونډې ته وکړې او ویل د امنیتي او دفاعي منصوبانو ګمارنې باید د کادري معیارونو له مخې وشي. د ملي امنیت شورا په خبر پانه کې کڅه هم ندی ویل شوی چې په امنیتي او دفاعي لیکو کې سیاسي ګمارنې په کومه کچه دي، خو له دې وړاندې د جګړې د کرښو یو شمېر منصوبینو ویلي د ترفیاتو په برخه کې د مور میری چلند ورسره کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سعودي عربستان له زندانونو او توقیف خونو څخه نږدې 100 افغان بندیان خوشي شوي او هیواد ته لېږدول شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه په یو خبر پانه کې ویلي د سعودي عربستان دغه 8 افغانان د اقامت د ویزې د نه درلودو له کبله نیولي وو. په خبر پانه کې ندی راغلی چې دغه افغانانو په سعودي کې څومره وخت په بند کې تیر کړی دی. وزارت ویلي د روان لمریز کال د اسد له میاشتې تر اوسه د سعودي په جده ښار کې د افغانستان جنرال کنسولګری څخه باندې 2000 افغانانو ته چې هلته بندیانو د خوشي کېدو او افغانستان ته د ستنولو وړیا زمينه برابره کړې ده. تیرونه په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان جنرال کنسولګری وویل چې په دوبۍ کې هم 21 بندي افغانان خلاص او کابل ته استولی دی. ازبکستان به 2 ورځې وروسته د سه شنبه په ورځ د سیمه ایز اتصال د پیاوړتیا او د سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا په هدف د افغان پاکستانی او ازبکستانی چارواکو د درې اړخیزي غونډې کوربتوب وکوي. د افغانستان له خوا د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ یو پلاوی پرون په دې غونډه کې د ګډون او ورسره د تړل یو نورو مسلو په تړاو د بحث لپاره تاشکند ته ورسید. بهرنیو چارو وزارت ویلي په غونډه کې به پر اقتصادي مسئلو سربیره د سیمه ایزو اړیکو او همکاریو پر پراختیا هم خبري وشي. ازبکستان او افغانستان یو 130 کیلومتره ګډه پوله لري او دواړه هیوادونه د یوازینی بندر حیرتان لري د سوداګرۍ او ترانزیت چارې مختوري. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د تیر کال د نومبر میاشتې د اوربند تړون پر تطبیق د ترکیه او روسیې د څارنې ګډ مرکز خپل فعالیت پیل کړ. د اقدام په سیمه کې دغه مرکز پرون د هغو ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانستل شو چې د آذربایجان او د سیمې د دوو قدرتونو یعنی روسیه او ترکیه جګپړو دفاعي چارواکو ګډون پکې کړی و. اقدام د آذربایجان هغه سیمه ده چې له څو لسیزو راهیسې د ارمنی ځواکونو په لاس کې و، خو په وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ له شپږو اونیو جګړو وروسته دا سیمه آذربایجان ته وسپارل شوه. چنای چارواکو ویلی په جنوب ختیز بندری ولایت فوجیان کې د نوی نسل لومړنیو اتمی ریاکترونو سوداګریز فعالیت پیل کړی دی. د ریاکترونو چې په فوګنګ ښار کې جوړ شوی پرون فعالیت پیل کړ. د چین د ملي اتمی شرکت مشر یو جا فنګ ویلی له دې سره چین په نړۍ کې د دریم نسل اتمی ټکنالوژي د لومړنیو هیوادونو لکه امریکا، فرانسې او روسیې په کتار کې ودرید. متخصصان وایي په ورځنی ډول د چین د زیاتیدونکو اتمی فعالیتونو یو هدف په ټوله نړۍ کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت زیربنایي پروژو په اړه د سیالۍ زیاتول دي. ټاکل شوی دی چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی زرګونه پلویان نن د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې مظاهرو ته راووزي او د ناوالنی د خوشي کېدو غوښتنه وکوي. په همدې حال کې پرون شنبه د الکسی نوالنی پلویانو ته سخت خبرداري ورکړل شو چې د نن ورځې په مظاهرو کې ګډون و نه کړي. د راپورونو له مخې پولیس او امنیتي ځواکونه د نن ورځې تر مظاهرو مخکې د الکسی نوالنی یو شمېر نږدې کسان او متحدان نیولي او په مسکو کې پر تګ راتګ بندیزونه لګولي دي. او د روسیې یو شتمن کس ارکادی راتنبرګ ویلی په تور سمندرګي کې د یوې مجللې ودانۍ مالک خپل دی دی. دا هغه ودانۍ ده چې د فساد ضد یوې ویډیو کې د پوتین ماڼۍ بلل شوې ده. راتنبرګ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ماشومتوب ملګری دی پرون په یو وینا کې وویل:
دا موضوع بل دې ډیره پټنه وی، زه د دې ودانۍ څښتن یم. دا یو پیچلې ملکیت وو، د ګڼ شمیر پوروړو له ډلې وتوانېدم چې زه یې څښتن شم.
راتنبرګ په تیرو 15 کلونو کې د لویدیځو هیوادونو تر بندیزونو لاندې و.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 11، ټیټه منفي 4. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه منفي 15. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 12، ټیټه منفي 15. مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 8، ټیټه منفي 3. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 19، ټیټه 15.
زمو شخله آزادی رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي وایي چې په هر نوم یې باید افغانانو وژنې و درول شي. د خوس اوسیدونکو له حکومت غواړي چې د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو چاري بشپړې کړي.
موږ د ترانزیت بسونو خلاصه کړه، مرحله چې خلاص وي پاکستان هیواد سل په سل ټول کارونه خلاص کړي دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان کډوالو د بانکي ستونزو په اړه له ایران سره خبرې روانې دي. د کندوز شاریان وایي د شار په شاوخوا کې بیا جګړو زور اخیستی.
تاسو موږ په لدې تحلیل وکړي چې درډزو او د مرمه یو غک خار تر ورسیږي نو جنگ به د خار په کومه نقطه کې
په ترن کوټ کې د هدفې بریدونو د عاملانو د نیولو لپاره عملیات پیل شوه.
وکسان په دې تور نیول سوي دي، شپږ هلکه مینونه ورسره نیول سوي دي.
په غزنی کې د کم عمر کسانو پر موټر چلولو بندیز ولګول شو.
هر ډول بنظمۍ او خاطرات څخه د مخنیوي په موخه کم عمر لرونکي کسانو ماشومانو ته د چلولو اجازه نه ورکوي.
د اصلي رادیو خبرونه د سهار لو د ماشام تر او په منځنۍ صفه 12 نیوي او اف ام سل اشاریه 15 صفه صفه واځي اوریدای شي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی وایي په هر نوم چې وي د افغانانو د وینې رودونه باید ودرول شي. رونالد کوپیا که څه هم د جګړې د کومې ځانګړي خوا یادونه نه ده کړې، خو ویلي دي که په کوم لوري د اوربان نوم شنه لګیږي کېدای شي د جګړې د درېدو یا قانوني مهلت په نوم جګړه بس کړي. په همدې حال کې طالبان ادعا کوي چې دوی تیرو کلونو ته په کتو د جګړې لیکې سړی کړي او وایي اوسنۍ جګړه هم دفاعي بڼه لري. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
په افغانستان کې روان تاوتریخوالی چې د سولې هڅې هم ټکنۍ کړي پر افغانانو سربیره نړیوال بنسټونه اندېښمن کړي. د اروپای ټولنې یو لوړپوړی ډیپلوماټ او د افغانستان لپاره د دغې ټولنې ځانګړی استازی رولانډ کوبیا وایي اوس په هر نوم چې وي باید د افغانانو د وینې سندونه ودرېږي. کوبیا د شنبې په ورځ ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل که د کوم لوري د اوربند اصطلاح نه خوښیږي هغه ته د دښمنۍ د درېدو متارکه قانوني مهلت او یاد چپتیا د پړاو نوم ورکړي. کو بیا د جګړې د کومې مشخص قانون نه دی یاد کړی خو زیاته کړې ده تاسو اوس فرصت لري چې د امریکا نوې ادارې ته وخیې چې په واقعي ډول د سولې غوښتونکي یي. بلورته پرون شنبه د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله په کابل کې د امریکا د سفارت له سرپرست او شارج دافیر راس ویلسن سره په خبرو کې د ژر تر ژره اوربند او د وینې تویدنې د مخنیوي غوښتنه وکړه. د مصالحې عالی شورا په خبر پاڼه کې د راس ویلسن په حواله راغلی د امریکا نوی حکومت تمه لري چې دوحه کې د سولې دویم پړاو خبرې په جدي ډول پیل شي. په خواتر د افغان ولسمشر او نورو چارواکو ویلي طالبان د اوربان له نوم نه ویره لري او دغه ډله یې د جګړې او تاوتریخوالي په دوام تورنه کړې ده. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بیا له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دوی له امریکا سره د دوحې په تړون کې د ژمنې له مخې د تاوتریخوالي کچه کمه کړې.
ټولو ته ښکاره ده چې کله افغانستان اسلامي امارات او د امریکا د متحده ایالاتو تر مابین توافقنامه لاسلیک شوه، تر هغه وروسته تر څو میاشتو پورې د افغانستان اسلامي امارات لخوا په لویو ولایتونو کې چې په نظامي او استخباراتي مراکزو باندې کوم بریدونه کېدل هغه متوقف شول، خو متاسفانه یو څه وخت دغه حالات چې و دغه وروسته مجاهدینو باندې بمبارونه شروع شول، د شپې چاپې شروع شولې. یوه د څه وجه داسې دوی غوښتل په دغه باندې وضعیت کړکېچن کړي.
امریکا کې د جو بایډن په مشرۍ د نوې ادارې څو چارواکو د طالبانو او امریکا د دوحې تړون پر منځپانګې څو ځله د بیا غور غوښتنه کړې. د امریکا د ملي امنیت نوی سلاکار جک سولیوان د جمعې په ورځ یو ځل بیا وویل د امریکا اداره په ژوره توګه دا ګوري چې طالبانو خپل ژمنې څومره عملي کړې دي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویان جان کربی بیا تازه ویلي د تاوتریخوالي د کمولو او له القاعده سره د اړیکو د پریکون په برخه کې طالبانو خپل ژمنې نه دي عملي کړې. د افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی بیا طالبان د سولې خبرو ته په نجمنتیا تورنوي او وایي د دغه ډلې مرکچیانو دوه کې خبرې پریخي او پر سفرونو بوخت دي. د دوی اشاره د طالبانو د تهران او مسکو تازه سفرونو ته ده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په خوست کې سوداګر او د لویو موټرو چلون کې لافان حکومت غواړي چې د غلام خان لارې د رسمي ترانزیت کې دوه چارې بشپړې کړي. دوی وایي چې دا لارې د افغانستان د نورو لارو په پرتله د کراچۍ بندر ته شاوخوا 400 کیلومتره نږدې ده. په دې اړه له سیمې څخه راپور دی وی ترانسپورتي اتحادیې د مشر سردار خان زادران په خبرو پیل شي.
الته مالونه راغلی دی ترانزیت آماده ده، د پاکستان خلک ورته آماده شوی دی، حکومت ورته آماده ده، د موږ چارواکي تر اوسه پورې ویده پراته دي. نو د موږ د دولت نه د وزیر خارجه نه د رئیس جمهور نه غوښتنه ده چې دوی د خپل چارواکي واڅوي د ترانزیت لپاره مکمل آمادګي ونیسي.
د خوست د سوداګرو اتحادیه مرستيال انور افغان ویل د خوست او په دې مسیر د ټولو ولایتونو د خلکو هیله هم داده چې د غلام خان لارې د ترانزیت کې دوه مراحل د سر ته ورسیږي. د زیات کړه کدی خوست خلکو د روا غوښتنو ته رسیدګي ونی شي نو دوی به د اعتراض په بڼه عمومي لارې وتړي.
تویر جمهور نه مده اله دادی ولایتي درنه مده اله چې موږ د ترانزیت بسوند خلاص کړه مراحل چې خلاص وي پاکستان هواد سل په سل ګټو کارونه خلاص کړي دي.
د خوست ولایتي مسؤلین وایي چې د غلام خان بندر پر وړاندې ټولنیز ستونزې هواري شوي او دوی ترانزیتي فعالیتونو ته تیارې لري. بلوری ته د افغان حکومت چارواکي وایي چې په اصول کې د غلام خان بندر د ترانزیت کې دو پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ موافقه شوې ده او په مناسب فرصت کې به د دواړو هیوادونو د مشرانو یا استازو لخوا رسمي اعلان شي. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواک ادارې لوی رئیس شمیم خان کټوازی خوست په خپل وروستي سفر کې د خلکو یوې غونډې ته وویل
یعنی کار اخلاص تر رسمیت مسائل چې شي دي په دمو تعقیب کړم یو
د غلام خان لار چې کراچۍ بندر ته د نورو لارو په پرتله نږدې 400 کیلومتره کم ده. د دې سیمې د دواړو لورو خلکو یې په پرلپسې توګه د ترانزیت غوښتنې کړې دي. که څه هم اوس د دواړو لورو حکومتونو د کار لپاره تیاری څرګند کړی او په دواړو خواوو کې تاسیسات جوړ کړي، خو معلومه شي چې دا لاره به کله په عملي توګه ترانزیت شي.
اوس به هم تر نورو موضوعاتو مخکې احمد تکل درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د واشنگتن چاپ د هیل ورځپاڼې په خپله نوې ګڼه کې یو مطلب خپور کړی چې سر لیکدی د ولسمشر جو بایډن ټیم باید پر طالبانو فشار زیات کړي څو اور کم ته غاړه کېږدي. ورځپاڼه د امریکایي چارواکو هغو څرګندونو ته اشاره کوي چې وایي د بایډن اداره غواړي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې ته بیا کتنه وکړي څو روښانه شي چې آیا پر خپلو ژمنو یې عمل کړی دی که نه. طالبانو په دې موافقه کې ژمنه کړې وه چې له القاعده شبکې سره به اړیکې پرې کوي، تشدد به کموي او له افغان دولت سره ګټورې خبرې به پیلوي. د هیل پوښتنه کوي چې له دې بیا کتنې څخه د افغانانو تمه څه ده. رسپانه لیکي افغانان تمه لري چې دا بیا کتنه به بلاخره اوربند ته امکان برابر کړي، پر طالبانو به فشار زیات کړي څو تاوتریخوالی راکم کړي او په افغانستان کې د دیموکراسۍ د نظام جوړښت ته درناوی وکړي. رسپانه وړاندې لیکي چې سوله باید له امنیت او اقتصادي وده سره مله وي، ځکه د افغانستان اقتصادي وده به د امریکا د جګړې لګښتونه راکم کړي او له افغانستان سره به مرسته وکړي چې پر ځان متکی شي. په مطلب کې راغلی چې اوسنی حساس وضعیت افغان او امریکایي چارواکو ته دا امکان په لاس ورکړی چې خپل اهدافو ته ورسیږي، خو رسپانه زیاتوي چې پر طالبانو باید فشارونه زیات شي. د مطلب د لیکوال په اند تر ټولو غوره لاره دا ده چې د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر په تدریج او شرایطو ته په پام تر سره شي. طالبان دا ضمانت ورکړي چې له القاعده سره به اړیکې پرې کوي، تروریستي ډلو ته به اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي او له افغان دولت سره به یوې موافقې ته رسیږي. د هلي کې اوس چې له طالبانو سره د سولې موافقې ته بیا کتنه کیږي، نو مناسب وخت دی چې پر دې غوښتنو ټینګار وشي او پر طالبانو لا زیات فشار راوړل شي څو د دایمي اوربند موضوع جدي وګڼي. د هلي کې په افغانستان کې د سولې په اړه سیمایزه اجماع ته رسیدو لپاره باید هیڅ راز هڅونه سپمول شي، ځکه د ورسپانې په وینا ځینې سیمایز لوبغاړي په دې برخه کې مثبت رول نه لوبوي بلکې ورانکاري کوي. میل انلاین خبرونه په خپل نوې غاڼه کې د طالبانو لخوا د ناتو د یو پخوانیش بډون کې د وژل کېدو پیښه تکتنه کړي. خبرونه لیکي چې 23 کلن فدا محمد له ناتو سره د همکارۍ په خاطر پنهخه شوې ده. میل انلاین د فدا محمد د وژلو په اړه د طالبانو نشراتو ته اشاره کوي او لیکي طالبانو هغه ځکه وژه چې د دوی په وینا له کافرانو سره همکاري کوله. فدا محمد په تیرې یوونی کې دوهم او د نوې میلادي کال لپاره دریم افغان ژباړندای چې په افغانستان کې وژل کیږي. میل انلاین لیکي برتانویان باید فدا محمد ته د یو اتل پسترګو ګوري، ځکه په افغانستان کې له ډیره برتانوي پوځیانو سره همکاري کوله او د همدې همکاري لقبله و وجل شو.
په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي لاس روزي کیږي چې د دوی بانکي کارتونه تړل شوی او د دې هیواد بانکونه پیسې نه ورکوي. د ایراني چارواکو لخوا د دې کار لامل د افغان کډوالو لخوا د اتباو د کوډ نه اعلانول بلل شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې ستونزې د حل په مخه د ایراني چارواکو سره په خبرو بوختي. نور حل په دې راپور کې
د غور ولایت اوسیدونکو مریم چې ډیر لسکاله کیږي ایران کې ژوند کوي وایي لس ورځې کیږي چې په تهران کې له بانک څخه خپل پیسې نشي ایستلای. مریم وایي د کار لستونځو سره مخ کړي، د دې په وینا دا کار د دوی د شتمنۍ په يرغمل نیول دي او په ایران کې د افغانستان له سفارت غواړي چې ژر تر ژره د ستونزو حل کړي.
لس ورځې کیږي چې بدبخته شوی یو، ټولو پرته له ویلو زموږ بانکي کارتونه بند کړي. نن سهار خلاص شو خو یو میاشتې وخت راکړی او ویل دي چې هغه خلک چې ویزه لري همداسې به پاتې شي، خو هغه چې ویزه نه لري وبتړل شي.
په وروستیو څو ورځو کې په ایران کې د یو شمېر افغان کډوالو بانکي کارتونه د اتباو د کوډ د نه اعلانېدو له وجې تړل شوي دي. افغان کډوالو د دې کار پر وړاندې د اعتراض په موخه د تهران په مشهد کې لاریون کړی او د ستونزې د حل غوښتنه یې کړې ده. لاریون کوونکو د ایراني بانکونو دا کار د افغان کډوالو پر وړاندې تبعیض ګڼلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي له ایراني چارواکو سره په خبرو بوخت دي تر څو راتلونکي اونۍ یا د ستونزه حل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حامد تزهیب ازادي راډیو ته وویل
نگرانی و خواست
د خلکو اندېښنې مو له ایراني چارواکو سره شریکې کړې. د دوی د هڅو په پایله کې یا د ستونزه تر یو حده د پنځشنبه او جمعې په ورځو حل شوه ده. د ایراني چارواکو ژمنه ده بچې راتلونکي اونۍ به د ستونزه په اساسي توګه حل شي.
تسنیم خبری آژانس د ایرانی چارواکو له قوله د ځینو افغان کډوالو د بانکي کارتونو د تړل کېدو لامل پیسو سپینولو سره مبارزه یاده کړې ده. د دې آژانس د راپور پر بنسټ د نږدې 40 افغان کډوالو بانکي کارتونه ځکه تړل شوي چې دوی په بانکونو کې د اتباو کوډ نه ورکاوه.
په کندوز ولایت کې جګړو یو ار بیا زور اخیسته او هر شپه د دې ولایت په ولسوالۍ او د شهر په شاوخوا کې سیمو کې د وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ درنې جګړې وي. خلک وایي دې وضعیت د سولې پر خبرو بې باور کړی دي. نور جزئیات له سیمې څخه.
په قطر کې د سولې د خبرو د دویم مرحله پایل سره سم په کندوز کې بیا ځلې جګړو زور اخیسته او دې روان وضعیت د خلکو پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. د کندوز ښار یو اوسیدونکی دیرس کلن عبدالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زمونږ کور په داخل د ښار کې دی، په حتی د ډزو غږ او د مرمیو غږ هم ښار ته رارسیږي. یعنی تاسو مو خپله د دې تحلیل وکړئ چې د ډزو او د مرمیو غږ ښار ته راورسیږي نو جنگ به د ښار په کومه نقطه کې، جنگ به د ښار په کومه سیمه کې، وژنې، ترور، اختطاف دا روان دي. نو موږ د دولت نه چیز غوښتنه کوو چې د امنیت په برخه کې د خلکو امنیت ونیسي او د کندوز ولایت امنیت کنټرول کړي.
د دغه ولایت یو بل وسیدونکی نیاز محمد وای:
و زه ډیر وخت کې له وخت ته دا جنگونه شروع شوی دي، نامنګان شروع شوی دي، هیڅ کار نسته، غریبی نسته، دا نو ټول خلک هم د سی پچورت کې دي، سی چی وک خپل دا روزګار ته خلک پچورت کې پاتې دي.
د کندوز ښار یو بل وسیدونکی اته وشکل نه لاګول هم لورته سنځ سر تک وی:
ډیر بار نشته، بازار نه ګډوډ دي، سودا وی نشته.
خو د کندوز امنیتی چارواکي بیا وای چې له څو ورځو راهیسې دولتي ځواکونه د ښار د امنیتي کمربند د ټینګښت په هدف د کندوز مرکز اړوند په شاوخوا کلیو کې پوځي عملیات پیل کړی او په نتیجه کې د لغمانیو، د شینوار او د زرخرید په سیمه کې یو شمېر کلي د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي دي او عملیات لا هم په سیمه کې جریان لري.
لبلخوا افغان امنیتی ځواکونو د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د هدفي بریدونو د مخنیوي لپاره عملیات پیل کړی دي. د اوروزګان ولایت ځایی چارواکي وایي د عملیاتو په محل تیر ورځ وکسان له نشه یي توکو او ماینونو سره یو ځای نیول شوي دي. نور حال سیمې څخه.
په ترینکوټ ښار کې تر وروستي موټر سایکل بم چاودون وروسته د اوروزګان ولایت امنیتی سرتیرو په دغه ښار کې د هدفي وژنو او بومي چاودنو د مخنیوي لپاره له تیرو څو ورځو راهیسې عملیات پیل کړي دي. د اوروزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد یې په ازادي راډیو ته داسې وویل:
تاسو وینئ چې اوه کسان په دې تور نیول شوي دي او د دې په څنګ کې شپږ هلکې ماینونه ورسره نیول شوي دي، یو تعداد مخدره توکي هم ورسره نیول شوي دي، ریموټ کنټرول ورسره نیول شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ په ترینکوټ ښار کې دوه موټر سایکل بم چاودنې رامنځته شوې چې پر مهال یې د نظامي کسانو تر څنګ تر پنځلس پورې ملکي کسانو ته هم پکښې کې مرګ ژوبله واوښته. دا دغه پیښو مسؤلیت که څه هم تر اوسه پورې کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو د اوروزګان والی محمد عمر شیرزاد یې پړه پر وسلوالو طالبان ورغورځوي:
طالبان مو دا غږ دی چې د خدای په لحاظ دغه سي د دغه سي پیښو مرتکب کړي، چې تاسو وینئ په دې پیښو کې زموږ دوی به هم خبر وي، طالبان به هم خبر وي، مخالفین به هم په دې خبر وي چې دې پیښو قربانیان څوک دي، زموږ ولسي وګړي دي. ستاسو په عکس پیښو کې 50% ملکي خلکو ته صدمه رسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې دوی ورځې وړاندې هم افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال په ترینکوټ ښار کې دوه ځانمرګي برید کوونکي هدف ته د رسېدو مخکې له منځه وړي وو. لادی ټولو سره سره تیرونی د ترینکوټ ښار اوسیدونکو او قومي مخورو او مدني پالانو د وی غونډې پر مهال هم ژمنه کړې و چې د پولیسو سره به د ښار د نظم او د امنیت په ساتلو کې مرسته کوي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په غزنی کې د کم عمره کسانو په موټر چلولو بندیز ولګید. د غزنی د ترافیکو مدیریت وایي دغه پریکړه د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره کړې ده. نور حل په دې راپور کې
دی وایي د لایسنس د قوانینو له شرایطو څخه یو شرط هم د اتلس کال عمر بشپړول دي. نو په دې معنی چې تر اتلس کال کم عمره کس د موټر چلولو حق نه لري. په غزنی کې د ترافیکو مدیر سارن حکمت الله مسعود د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سرغړونې په صورت کې به یې موټرونه ضبطیږي او په ضمانت سره به بیرته سپارل کیږي.
د ترافیکو پولیسو د قانون سره سم د ترافیکي امن او نظم ټینګښت او هر ډول بې نظمۍ او خاطرات څخه د مخنیوي په موخه کم عمر لرونکي کسانو ماشومانو ته د چلولو اجازه نه ورکوي او د هغوی اړوند نقلیه وسایط ترول کیږي. له والدینو څخه یې په لیکلې بڼه تعهد اخیستل کیږي.
دا غزنی اوسیدونکو بیا د ترافیکو دا کړنه ستایي او وایي له دې سره په ښار کې په ترافیک کې پیښو او مرګ ژوبله کې کموالی راتلی سي. ټولنیز فعال مرتضی وردګ وایي په ښاري نظم کې هم ورسره بهتري راتلی سي.
د ترافیکو مدیریت دا پریکړه ډیره په ځای پریکړه ده او د دې پریکړې په تطبیق سره به د ترافیک پیښو کچه راکمه شي او د ښاري نظم په پیاوړتیا کې به ډیر مهم رول ولوبوي او جرایم به راکم شي.
غزنی هم د هیواد له هغه ولایتونو څخه یو دی چې دلته هم ډیری وخت ترافیکي پیښې کیږي چې لامل یې د سړکونو د خرابوالي، د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او نه مسلکیتوب تر څنګ د کم عمره ماشومانو د موټرونو چلول بل کیږي.
ازادي خبری مجله اوري.
په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي لس ورځې کېږي چې د دوی بانکي کارتونه تړل شوي او د دې هیواد بانکونه ورته پیسې نه ورکوي. له بلې خوا د دغه هیواد په ارتباط بل خبردار چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دوی او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د شوي اتومي تړون په معامله کې هر ډول نوي خبري او یا هم د غړیو هیوادونو عدلون بدلون ردوي. له دې وړاندې د فرانسې ولسمشر ښاغلی مکرون ویلی وو هر ډول خبرو کې باید سعودي عربستان شامل وي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
ایرانی رسنۍ یو پروند دغه هیواد د بهرنۍ چارو وزارت د ویان سعید خطیبزاده له قوله وویل د نړۍ له قدرتونو سره د ایران پر اټومي تړون نوې خبرې نه کیږي او غړي هیوادونه یې هم د بدلون وړ نه دي. دا څرګندونه وروسته له هغه کیږي چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د جنوري پر 9 وویل له ایران سره د اټومي معاملو په هر ډول خبرو کې باید سعودي عربستان شامل وي. ماکرون په یو خبري غونډه کې ویلي د ته ډیر کم فرصت پات دی چې اټومي وسلې ته د ایران د رسیدو مخنیوي وشي. د العربیه تلویزیون د راپور لمخې د فرانسې ولسمشر دا هم ویلي چې د ایران د اټومي معاملې په اړه هر ډول نوې خبرې به سخت وي. سعودي عربستان او متحده عربی امارات ویلي د خلیج عربی هیوادونه باید د خبرو کې شامل وي. دوی د غراز ویلي له ایران سره په خبرو کې باید د ایران د بالستیک توغندیو په تړاو او په منځني ختیځ کې له نیابتي جګړه کوونکو د ایران د ملاتړ په تړاو بحث وشي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ په 2015 کال کې اټومي تړون لاسلیک شو. کله چې امریکا 2013 کال کې له دې تړونه ووتله نو ایران کړې یو شمېر ژمنې ماتې کړې. ایران بیا ویلي هستوي پروګرامونه یې سولیز اهداف لري. ایرانی چارواکو ویلي په کلنی ډول 120 کیلو ګرام یورانیم تر 40% کچه پورې پخوي او تولیدوي.
د همدغه خبری مجلې د مهمو خبرونو سرچکی د افغانستان د دولت د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي په امنیتي لیکو کې باید له سیاسي ګمارونو او ترفیاتو پکلکه ډډه وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سعودي عربستان له زندانونو او توقيف خونو نږدې 100 افغان بندیان خوشي او هیواد ته استول شوي دي. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د تیر کال د نومبر میاشتې د اوربند تړون پر تطبیق د ترکیه او روسیې د سارنې ګډ مرکز خپل فعالیت پیل کړ. چینایي چارواکو ویلي په جنوب ختیځ بندري ولایت فوجیان کې د نوي نسل لومړنیو اتومي ریئکټرونو سوداګریز فعالیت پیل کړی دی او ټاکل شوی دی چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی نوالنی زرګونه پلویان نن دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې مظاهره وکړي.
دا ژوند رنگونه
اسمت الله ما د غزنی ولایت نو
خا اسمت الله جنا په غزنی کې څنګه دی میله زاین نشته کورنۍ زی نزی
په غزنی کې خو بد وختانه تا د غزنی شاوخوا امنیتی حالات سم نه دی نو عموما خلق سکل وزی نو د زیارتو مېرتو ته ځل ته د ښار شاوخوا زیارتونه دی او غونډې ته وزی خو هغه دومره شنه نه خصوصا په دغه کې په سرلی کې نو بیا موږ خلک وزي خلک مطلب هغه د ژوند د غسته ور سره
یعنی خلک غواړي چې لاړ شي ملل زایو ته فامیلونه او د کورنۍ ذهنیتونه اوس دې ته آماده شي چې کورنۍ پریک دی لاړ شي
ولا اکثره کورنۍ زی خصوصا د ښار کورنۍ سي د ښار چې دغه سي دي خلک مخکې نه ډېر آزاد فکر دي نو غوي زی عموما
تاسو خپل تللی سي کورنۍ سره
مونږ زه خپل خو نه يم تللی خو ما کورنۍ تللی ده
اته ویل کورنۍ چې مزاحمتونه ستونزې څه خبرته نه وي
د څه خاص مزاحمتونه نه ځکه ټول خلک په یو ځای وځي، دومره خاص مزاحمت نه یو.
غوښتنه مو سره
ولا غوښتنه خو دا داسې بس لګ لګ دادی امنیت او د دې لپاره کار وشي، امنیت ښه شي، ان شاء الله نور به ځایونه مارونه پارکونه او دغسې نور ځایونه جوړ شي، بیا به خلک ګرځي چکر دی او د بهر وتلو لپاره.
ډیره زیاته مننه.
د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځني صفه 12 شپږ نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه تر او بجو دوام کوي. اوس بل خبري مجله لرو چې جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر سروان صاحب، سلام.